السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان شلمه او د جولای 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان بریتانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په یوه ځواب کې ویلي، هغه څه چې دای ویلی شي دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا زموږ د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طریقې لپاره نشي کارول کېدی. په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نستړی کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کېږي او هغه نشي کولی له دې څخه ډیر څه ووایي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نسناستي پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,30,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 200,000 کسان په شدید نسناستي یا اسهال اخته شوي چې شپږ اویایې مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 45% یې ماشومان دي. د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو سازمان سرمشریزه نن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلنوس ته تللي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو 24 غړو هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ ښودلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د ناټو د سرمشریزه برخلیک ټاکون کې بلل ده. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډالو ترمنځ د درې یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه به نن ترسره شي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جامې ګټلی، خو بیا هم په درېیمه لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. د شنبې ورځې په لوبه کې افغان لوبډلې کوربه لوبډلې ته د 1/2 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش په وړاندې پلان شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ، خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي
موږ باید بګرام نه وای پرېښی. هلته مو که د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي، د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تیریدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي. نور راپورونه هم لرو او د کرملین ویان ومنله چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلي دي.
Я не имел такой встречи.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو پلور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه خبرګون خو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکل او دوو څلنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتشوي وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیرو پلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیرو پلور تر ډیره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څیړنیز راپورونه د امریکا د دب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څیړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېیم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدم خېلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړپوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه کوي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو یاد شوی چې خلک یې له مخکې له لوږې سره مخامخ دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 900 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 350 میلیونه خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. د کمیټې اندېښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسېدو ده او که د جولای تر 12 بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغېزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو، چې له مخې یې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلی او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې سول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 15,500 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال سول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات شوي، چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکا لوی بند مات سو، چې له امله یې د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به یې هم ژر له پایلو اغیزمن سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خاکل ازادي راډیو نه اوري. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورتونو د ویش له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخکې روان دي. 14 میاشتې کې چې آنلاین می خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړ شي، خو د پاسپورتونو د نه لارولو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودلو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی و لاړ شم. ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې 8 میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نېټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته یې د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست 4 میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 5 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی پر کار او ژوند اغیز کړی او دوی اړ دي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي. تا تفصیل له مرسلین ارسلاو.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي، له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلې شوې او دې ناهیلۍ په رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتون وشړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیله پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغېز وکړ. بې فکره او ناهیلې شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه څه کمې شوې.
حل ګرځېده.
د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي خاطرې ازادې راډیو ته وویل، د کار او مالی عاید د لاسته له امله ناروغه شوې او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم
رواني حالت مې ډیر خراب و. اوس هم داسې دی. ما له یو ډاکټر سره خبره کړې وه، پونی کې دوه ځلې کور ته راته، ما ته به یې مشورې راکولې، ما به ترې لږ لږ استفاده کوله. رواني حالت مې لږ ښه شو. له ماشومانو سره به مې تاوتریخوالی کوه او په کور کې به مې شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ راډیو ته وویل،
مثلا ډپریشن، استراپ، ناامیدي،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار له لاسه ورکول په خپل د دندې له لاسه وتلو لامل کیږي نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلۍ د اخته کسانو شمېر ډېر شوی، ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بېرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلۍ ډېره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډېر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغیو د اخته کسانو شمېر دوه برابره شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې، اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بېلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین ول سوه کسانو نو اوس دوه نیم او درې زره کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده. زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي، ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بېرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپل شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړې. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د ښځینه سینګارتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستانو راپورونه هم درته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم شته. دا به واورئ چې په کابل کې اوبه کمې شوې دي. یو شمېر کسان د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوجین او د دې ډلې له قومندانانو سره کتلی دي. د واګنر ملیشو د جون په درویشتمه او څلورویشتمه د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسیې روستوف ښار ونیو او زرګونه جنګیالي یې د روسیې د پوځي مشرتابه د پرځولو په هدف مسکو ته مارش کړل. د دوی دا کار بیا ودرید او خپله پریګوجین هم د لنډې مودې لپاره بلاروس ته ولاړ. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوژن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لومړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی و او د دوشنبې په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګوژن سره د جون په نوویشتمه لیدلي، پنځه ورځې وروسته له هغه چې پریګوژن د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوته لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې په کې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 9 په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 24 د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په 24 د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر ایفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډې او هوایي ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15 جنګیالي د موسکو پر لوري مارش شول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیري ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په 24 ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلي دي. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژن او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واورېدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژن دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژن تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا 4 ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژن روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په 13 شلکلنه واکمنۍ کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکېچ وبلل شو.
لخبرونو ور اخوا
اوسم راځي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. دا لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشت او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه ارمنو افغانانو له ډلې یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی ښودل شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ له کومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصیږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته له کومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.6 میلیارد ډالر ده. خو د لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې که مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن 43 کلنه گلشن مسلی ده چې په تیر جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مسلی تورنټو سټار ته ویلي کاناډا ښکلی هیواد دی خو زه تل داسې فکر کوم چې یو ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا گلشن مسلی یو وخت د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه، خو تیره میاشت کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دندې پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د گلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللي د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم له ستونزو سره مخامخېږي. مخاکله ازادي رادیو نه اوري یو شمیر کابل خریان د اوبو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د 1 یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي چې وروسته دوی د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي او د نلونو اوبه ورته بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمت نه هم شکایت کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په شمع اپریسانی هم مراجعه کردیم،
دو اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې همدومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خو 2-3 ورځو کې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دا یې فصل بهی ګرمي
په دې سره اوړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کېږي. د کالیو مینځلو، حویلۍ مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولی. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلۍ کې لري، هغه تږي دي، اوبه نشو ورکولی.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د پل خشک اوسیدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د غو ټانکرونو څخه شل لیټره اوبه له دیرشو تر پنځه دیرشو افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت، دو روز بعد، سه روز بعد،
له 2 ساعتونو وروسته، دو درې ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړ یو چې نوبت راورسیږي. ټانکر په دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکي فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د یو وخت بسیار کم شوه، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تېره بیا په بلاکونو کې، په اپارټمنونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټوله شپه ویښ ورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونا تقریبا لسلور ورزو راهیسه وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لارنه دا چی خلق پا ساعتونو ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که که ستلونو سرا کتار ولاروی.
و مختل پا دیاره دی طالبان دی حکومت دی اوبو او بریخنا وزارت نظر هم بلرو. خود دیده وزارت وین اختر محمد دیده راپور ترخ پریدلو پوریز منگ پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دیده وزارت ویلی و چه کابل دی اوبو لکه مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی اوبو کچا تر درینی مترو پوری خکتا شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پا یوش میر خارونو که دی اوبو دی کم مخت سونزه زیاد شویده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، زه د سهار په 6 بجو بیرته راستنیږم. دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه زوال حق ته فرا ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکل بل پیغام هم پرې شه دې. موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چپکلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړیږ، موږ د دې صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان، اشرات، دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي. درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
زه محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته همدا پیغام پرېږدم. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 2.5 متره برمې وهلي دي. همدا برمې ګز 1 متر یعنی 100 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې بل کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړي 1-2-3 برمې، حتی 4 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او د بودو متخصصینو له استادانو څخه هم دا هیله ده چې په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لاره طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه، چې په خلک دغه مصرفونه کوي، همدغه روپۍ انکه همدې لګښت څخه نیمې روپۍ هم راواخلي او خپل یې په دې بند په جوړولو کې مصرف کړي. انشاءالله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیول سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.